د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم او تاسو د دې سات خبرونه اوري د افغانستان ولسمشر ویلي چې هغه 3 تر 5 زرو پورې اضافي امریکایي سرتیری چې د امریکا ولسمشر یې افغانستان ته پر لیږلو غور کوي د افغانستان د امنیتي وضعیت کابو کولو لپاره کافي دي ولسمشر محمد اشرف غنی د مې پر 11 نیټه له ټایم مجله سره یو ځانګړی مرکه کړي چې د پنځشنبه په ورځ خپره شوه په دې مرکه کې ښاغلی غنی د 5 زرو اضافي امریکایي سرتیرو د بسنې دلیل دا ښودلی چې د په خبره افغانستان د فرقو په سطح پوځي سلام مشورو ته اړتیا لري ولسمشر غنی زیاتوي چې د کوری اردو ګانو په سطح افغانستان مشاورین لري خو د فرقو په سطح د افغانستان ځواکونه اضافي ملاتړ ته اړتیا لري وړاندې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د افغانستان په اړه خپله پالیسۍ اعلان کړي افغان حکومت خپل 4 کلن پلان له ولسمشر ترامپ سره شریک کړی او په دې پلان کې یې خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه ذکر کړي دي د عدالت نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې پاکستان باید د هند د سمندري قواو پخوانی منصبدار کلبوشن یادو چې اسلام آباد په جاسوسۍ او تراګرۍ تورن کړی اعدام نه کړي ورسته لاغه چې پاکستان د شاغلی یادو د اعدامولو پریکړه وکړه هند اعتراض وکړ چې پاکستان د غیواد د سمندري قواو د منصبدار حقوق په پام کې نه دي نیولي او هغه ته د مدافع وکیل حق هم نه دی ورکړی پاکستان وایي کلبوشن یادو په 2014 کال کې په بلوچستان کې نیولی او هغه جاسوسي تر څنګ د تراګرۍ فعالیتونه کول نو ځکه ورته یو عدالت د مرګ سزا ورولي خو هند وایي هغه جاسوس نه دی او له ایران تښتول شوی دی جمهور رئیس ترامپ د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې سره د جوړجاړي او د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی ته دا ویل چې د هغه د ملي امنیت پخوانی سلاکار پر ضد تحقیقات ختم کړي په کلک رد کړي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې هغه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر روبرټ مولر د ټاکنې درناوی کوي چې هغه به د امریکا د تیر کال په ولسمشرۍ د انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات کوي ترامپ نن د چهارشنبه پورس په سپینې ماڼۍ کې د کولمبیا د جمهور رئیس مانوئل سانټوس سره یو خبری کانفرنس پر مهال وویل دغه ټوله قضیه بل څه نه بلکې دغه پر ضد اقدامات دي هغه داسې وویل
There is no collusion between certainly myself and my campaign but I can always speak for myself and the Russian
په یقیني توګه زما او زما د انتخاباتي کمپاین د غړو سره د روسیې کوم جوړجاړی نسته خو زه د خپل ځان او د روسانو په اړه ویلی سم چې داسې هیڅ نسته هغه خبرلارن تول حتی از ما دشمنانو هم ویل دي چې داس هیڅ ډول جوړ جوړای نهسته لدی مخ کې د امریکا متدارتو د عدلی وزارت د غیواد د فدرالي تحقیقاتي ادارې په خوانی مشر روبرټ مولر د هغو څېړونو د ځانګړو سلاکار په توګه ګمارلې چې د امریکا د تیر کال ولسمشر د انتخابات پر مهال د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ډلې او د روسیې ترمنځ د احتمالي جوړجاړي په اړه تحقیقات وکړي د امریکا متحده ایالاتو د نیویارک په شار کې د سمندري ځواکونو یو پخوانی منصبدار خپل موټر دغه شار په مشهور څورلاري ټایم سکوير کې پر پلې کسانو خېژولی او لشتر لږه یو تنه ورچلی او 22 تنه نورې زخمیان کړی دي پولیسو د موټر ډرایور ریچارډ روجاس نیولی چې د نیویارک د برونکس د سیمې اوسیدونکی دی پولیس ویل دي چې هغه له دې مخکې هم 3 ځلې په 2018 بیا په 2018 او 13 میاشتې د شراب د چلو ورسره د موټر چلولو په جرم نیول شوی وو د نیویارک شاروال بل دی بلاسو د دې پیښې پر ځای کې خبرانه تول چې داسې هیڅ شواهد نشته چې دغه پیښه د تروریزم سره اړیکه ولري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سودان د جنوبي سودان لپاره څلور زره د نور اضافي سولساتي ځواکونو د استولو پریکړه چې 100 میاشتې مخکې کړې و خود د دغه ځواکونو لومړی جواب اوس د دغه هیواد د بیوروکراتیک خوندونو او د حکومت د زړه نازړه پریکړه وسته رسیدلې ده د ملګرو ملتونو امین مرشي انټونیو ګوټیرس وویل په عین حال کې دغه هیواد وضعیت په ډیر چټکۍ سره د خرابۍ په لور دی او د امریکا متحده ایالاتو پوځي ځواک د پنځشنبه پر ورځ د سوریې پر هغو ملیشو هوایي برید وکړ چې د سوریې حکومت یې ملاتړ کوي د امریکا یو چارواکي د رایټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د برید امریکا او د سوریې په جنوب کې د سوریې یګان چې امریکا یې ملاتړ کوي هغه ته خطر متوجه کړی دی د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ویل دي چې دغه ملیشه چې شمیر لسګونو یو ټانک او نور ساختماني سامانونه وړل او د امریکا د البته کې د خبرداري ډزې لپاره مغرزولې
د سوریه یغان وډله چې امریکا یې ملاتړ کوي یوې غړي رایټرز خبري اژانس ته وویل چې په دغه کاروان کې د سوریه او هغه مریشه شامل وي چې ایران یې ملاتړ کوي.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې رپورټ ته. افغان حکومت وایي چې تر اوسه یې داسې کوم اسناد نه دي موندلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو ښکارندوی وکړي. د بلې خوا د بلخ والي عطا محمد نور وایي چې په شمال کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې شکمنې هلیکوپترې لیدل سوي چې یو شمېر وسلوال کسان تجهیزوي. په دې اړه پام وکړئ د خبریالې لیمې نیازی رپورټ ته.
افغان حکومت پر روسیې باندې د هغو لګېدلو تورونو په اړه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره نظامي مرستې کوي وایي تر اوسه یې داسې شواهد او مدارک نه دي موندلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د نظامي مرستو ښکارندوی وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
مقامات روسیه هر نوع همکاری یا موجودیت هر نوع همکاری
روسی چارواکو له طالبانو او د افغان حکومت ضد نورو تروریستي ډلو سره د هر ډول مرستو ادعاوې دروغ بللې دي، خو افغان حکومت تر اوسه داسې کوم اسناد نه لري چې له مخې عملا د روسیې له لورې طالبانو سره نظامي مرسته شوې وي.
خو بل لور ته د بلخوالي عطا محمد نور وایي چې په شمال کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې شکمنې هلیکوپترې لیدل شوي چې ځینې خلک تجهیز کوي او بیرته ځي. د بلخ والي عطا محمد نور وویل
خلکو په سترګو لیدلی چې هلیکوپټرې په دې یوه میاشت کې لیدل کیږي چې زه نه پوهیږم د امو له دې غاړې راځي کله بلې یا د ډیورن له کومې غاړې راځي. ټولو لیدلی چې هلیکوپټرې راځي او په موټر سایکل سپاره خلکو ته اکمالات رسوي او ځان سره ځینې شیان وړي.
خاغلی نورزیا تکړه دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی او د دې وضعیت له منځه وړلو لپاره اسلامي جمعیت او یو شمېر نور ګوندونه په ګډه د هیواد په شمال کې یو نوی ائتلاف جوړوي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دغه ائتلاف د جوړېدو په اړه معلومات نه لري. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وویل
از شکلګیری چنین ائتلاف
د داسې کوم ائتلاف له جوړښت نه موږ خبرتیا نه لرو. طبعا دا د سیاسي ګوندونو او مشرانو قانوني او ډیموکراتیک حق دی چې مذاکره وکړي، خو موږ تر اوسه په رسمي ډول د داسې کوم ائتلاف له جوړښت نه خبر.
ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دا ډول ائتلافونو جوړول ګډې ستونزې راولاړوي او جګړې او تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل چې حکومت او ولس باید د دا ډول ائتلافونو مخه ونیسي او زیاته کړه چې د دغو ائتلافونو جوړول به افغانان په قومي او مذهبي جګړو باندې واړوي. هغه وویل خاغلی زلان زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید خپل مرستې د فساد، بدې حکومتولۍ، قوم پالنې او مذهب پالنې سره مشروطې کړي. له دې لارې به د هغو کسانو مخه ونیول شي کوم چې قومي، ژبني او مذهبي مسلو ته لمن وهي. له دې مخکې هم د اسلامي جمعیت، اسلامي جنبش، وحدت اسلامي او ځینې نورو سیاسي احزابو په ګډون دې ته ورته یو ائتلاف جوړ شوی و چې دا ائتلاف له تیرو ولسمشریزو ټاکنو څخه مخکې له ولسمشر غني سره د جنرال دوستم له یوځای کېدو وروسته له منځه لاړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د افغانستان د ټاکنو د څار ادارې د ټاکنو پر خپلواک کمیسون او افغان حکومت باندې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د راروانو ټاکنو د ځن پړه اچوي او وایي که وضعیت همداسې دوام ومومي نو بل کال ته به هم په دغه هیواد کې پارلماني ټاکنې نسی کېدی. خو ارګ او د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دی او په دې اړه یې یو لړ اقدامات هم کړي دي. په دې باره کې له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواري رپورټ رالېږلی.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د ټاکنیزو اصلاحاتو د بڼې او د اصلاحاتو د پلي کولو په سر اوږدو بحثونو په افغانستان کې پارلماني ټاکنې له ډېر اوږد ځنډ سره مخ کړي دي. که سم چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو له دوه نیم کالو څخه زیاته موده تېره شوې، خو لا هم دا څرګندنه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د روان هجري شمسي کال تر پایه وشي او که نه. د ټاکنو په ترسره کولو کې د دغه اوږد ځنډ له امله د افغانستان د ټاکنو څاري او شمېرې ادارې سږکال لاسه چې په 1999 کال کې هم د ټاکنو په ترسره کولو شک سرګندی، او دا ګڼي چې هم افغان حکومت او هم ولسی جرګه د روان وضعیت څخه ګټه پورته کوي او د ټاکنو ترسره کولو لپاره د افغان حکومت مشران سیاسي اراده نه لري. د افغانستان د رڼو ټاکنو د ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن د پنجشنبې په ورځ یو کانفرنس په وینا کې چې په کابل کې د ټاکنو د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ادارې لخوا جوړ شوی، وویل چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د نوو کمیشنرانو له کار څخه شپږ میاشتې تیرې شوي، خو لا تر اوسه هم د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
بودیجه معلوم نیست. وضعیت امنیتی شما همینجا زندگی میکنین در ایران هستین؟
خاطر ایوب زاده ویل بودیجه معلومه نه ده. امنیتی وضعیت تاسو ګوره دلته ژوند کوي، د هر ورځې په تیریدو خرابیږي. په ټاکنیزو ادارو کې اساسي او ژور اصلاحات نه پلي کیږي. په ټولیزه توګه سیاسي اراده نشته، زماني او حقوقي ژمنې نشته. دي دا حالت چې تاسو ارزوي نن چې مونږ په کوم ځای کې ولاړ یو ډیره ګرانه به وي چې حتی بل کال ته هم ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د رڼو د ټاکنو د ادارې د رپورټ له مخې په افغانستان کې د ټاکنو نه ترسره کېدو څخه هم افغان حکومت او هم ولسی جرګه ګټه اخلي. اداره وایي چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې چې د ټاکنو د نن ترسره کېدو له امله وکیلان لا هم خپل کار ته دوام ورکوي او افغان حکومت هم د ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله د قوي پارلمان د نه شتون څخه ګټه اخلي، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او هم افغان حکومت د ټاکنو ترسره کولو لپاره د سیاسي ارادې په شتون ټینګار کوي او وایي چې د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو لپاره یو لړ اقدامات ترسره شوي چې له مخې به یې ژر په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب په اړه یو پلټنه بشپړه شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون کمشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو ترسره کولو پر وړاندې د ټاکنو د امنیت د ټینګېدو تر څنګ د ټاکنو لپاره مالي امکانات نشتون هم یوه ستونزه ده. هغه ویل چې لا هم افغان حکومت دغه کمیسیون ته د ټاکنو بودیجه نه ده ورکړې. ښاغلی سیاد ویل چې کمیسیون د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره افغان حکومت ته په دې هکله خپل وړاندیز سپارلی دی.
دولت هم ډونرانو ته کوشش کوي چې قناعت ورکړي چې په نوي سیستم سره چې هغه د ټیکنالوژي څخه د استفادې سیستم دا په سره موږ غواړو په ټولو مرحلو کې ټاکنې ترسره کړو. په هغو اړوند باندې بعضي سوالونه د دولت سره او د ډونرانو سره وجود لري. د موږ او د افغانستان د دولت مشترکې غونډې او تماسونه د ډونرانو سره دي تر څو هغوی ته قناعت ورکړو او د مصارف چې کوم انتخابات ورته اړتیا لري هغه په لاس باندې راوړو.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت غم خوړل او ټاکنو د بودیجې پیدا کول د افغان حکومت پورې اړه لري او چې کله هم دا مسایل حل شي نو د ټاکنو ترسره کولو په لاره کې بل کوم خنډ نشته. دي د افغانستان جمهور ریاست هم وایي چې افغان حکومت د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره ژمن دی. د افغانستان د جمهور ریاست د وایي مرسیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د ټاکنو د امنیت او د مالی منابعو د لټولو لپاره دوه کمیټې جوړې کړي دي. افغانستان کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ځنډ له امله د دغه جرګې غړي د خپلې ټاکلې کاري مودې څخه ور اخوا د دویم تکنیکي کال لپاره هم خپل کار ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د وال سټریټ ژورنال وایي چې د ټرمپ حکومت د پاکستان سره د هغه ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کېدو لپاره خبرې شروع کړې دي چې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکا سره مرسته کړې وه. په پېښور کې مشهور خبریال د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د شکیل افریدی دوسیه ډیره لانجمنه ده او کېدای سي د هغه د خوشی کولو لپاره پاکستان د امریکا څخه لوی قیمت وغواړي. زموږ همکاري نظرانی یوسفزی د رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
یوسفزی صاحب، وال سټریټ جرنال یو مقاله لیکلی ده چې د پاکستان حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د شکیل افریدی په خلاصولو باندې خبرې اترې کیږي، نو د سې امکانات تاسو ته ښکاري چې د خوشی شي؟
او بالکل، زه دا وایم چې مخکې په دې مسله باندې خبرې شوې دي او د دواړو حکومتونو یو مختلف رائے ده، اوس په کوشش کېږي چې دی سه اتفاق ته ورسیږي. خدا به آسان کار نه وي دې کې به ما په خپل من دې ډېرې خبرې کول غواړي. په دې کې به ممکن ده چې داسې کو پاکستان دې ازادي نو هغه به داسې به نه چې بغیر د قیمت نه وي. او بل دا ده چې فعلاً خو پاکستان دا وي چې دا د پاکستان داخلي مسله ده. د دې فیصله به پاکستان حکومت او د هغې نه مخکې به پاکستاني عدالتونه کوي. عدالت سزا ورکړې ده. عدالت به دی یا خوشی کی یا به دی په جیل کې ساتي. او پاکستان خو دام وی حکومت چارواکي چې دغداری کړې ده. امریکا کې یو مختلف سوچ دی. هغوی دا وایي چې دا خو د ډېر لوی کار کړی دی چې د هلې ځلې کړې دي چې اسامه بن لادن ونیول شي. ځکه چې هغه خو یو مطلوبه کس و. هغه خو ډېر جاتې کړې او ډېر زیات تلاګیرې کې دا غلاس و. خو دا اوس دونه په دې کې یو تفاوت دی د دواړو په نظر کې چې دا آسان کار نه وي چې دې باندې اتفاق پیدا شي او دا مسله زر حل شي.
تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د قیمت خبره کوله چې پاکستان به خامخا په ډېر لوی قیمت باندې که ازادۍ نو څه هغې باندې به دا ازادېږي. تاسو څه فکر کوئ چې هغه قیمت به څه وي؟
پاکستان کې څه خلک دا خبرې کوي. دا خبره حکومت خو نه ده کړې. څه خلک دا وایي چې ډاکټر عافیه صدیقي امریکې کې نیولې شوې ده او هغه بندي ده او هغې خلاف هم عدالت د امریکې عدالت فیصله کړې ده. او دوی دا وایي چې ممکن دا چې داسې کو فیصله کېږي نو امریکا به ډاکټر عافیه صدیقي خوشي کړي او پاکستان به ډاکټر شکیل افریدي خوشي کړي. دا یو خبره خلک کوي. پاکستان حکومت چارواکي دا وایي چې دوی خو د امریکې سره د ډاکټر عافیه صدیقي د رهایۍ لپاره خبرې کړې وي. خو دا نه وایي چې هغې په دې بدله کې ډاکټر شکیل افریدي د خوشي کولو یا پیشنهاد کړو یا څه لوز کړو. نو دا هم چې دا یو ډیره پیچیده خبره ده. او پاکستان حکومت به خپل عوام ته، پارلمان ته، میډیا، سیول سوسایټي
دا سه ممکنه کې دې شي چې د پاکستان حکومت د مرستو د کمیدو د یری د آزاد کړي.
نو پاکستان خو په دې پوهیږي چې امریکا هر حال کې دا غواړي چې ډاکټر شکیل افریدي رها کړی شي. او هغه هم فشار اچي پاکستان باندې. هم ممکن د سلاله چمور کی پاکستان لا یا سبندیزونه لګولو خطر پیدا شي. دا ټول خبره امکانات خوشته. خدا دې چې پاکستان چې دی هغه مخکم د امریکای فشار مختلفو مسلو کې برداشت کړی. بندیزونه کولو کې پاکستان باندې مخکم لګیدلې دي. پاکستان عدلی یو فیصله کړی ده. فشار لاندې نه ده کړی. دا به دوی خول غواړي پاکستانی حکومت چارواکي. او بل دا ده چې دا وی دا خبره هم کړي چې دې څو کاله نه بندي دي کېد دي. او نور هم دلته سزا کمې دي. ځکه چې مخکې درې دېرش کاله وه بیا درېش کاله شو دا کې نور هم کمې راتلی شي. یا دا چې یو څو نور ګامونه پورته کړي لکه دا مقدمه چې کوم روانه ده دا لږ زر د دې دا پیښه وشي او د فیصله وشي. دا هم کېدی شي چې دغه په کورنۍ باندې چې کوم بندیز لګول شوی دی هغې د پاکستان نه تلو بهر ته هغې باندې بندیز لګول شي. ممکن دا هغه بندیز لږې کېدکه چې هغې خو ګناهګار نه دي. دغه د کورنۍ خلک دا مختلف ما په خیال باندې قدم په قدم څه نه څه کارونه کېدی شي. خو دا آخري فیصله چې هغه هم بیا خوشي کړي نو داسې ما ته ښکاري چې دغه پاکستاني ټاکنو نه مخکې انتخابات چې کېږي بل کال کې دغه نه مخکې به دا حکومت دا فیصله ځکه نه کوي چې بیا دا انتخابي کمپین کې یو مسله جوړېدی شي. او بیا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، نواز شریف ګوند هغې د فشار لاندې راتلی
شي. تاسو په فکر د پاکستان د خلکو څه دریځ دی اوس؟
داسې ښکاري چې اکثریتي رایې دا ده چې ډاکټر شکیل افریدي ښه کار نه دی کړی او ډېر خلک دا وایي چې د غداري کړې ده. نو دا د هر چا رایه نه ده خو ډېرو خلکو ما ته ښکاري خاص توګه باندې پنجاب کې دا رایه ده چې دله سزا ورکول پکار دي او که دله معافي ورکړي نو دا به یو د خلکو په نظر کې ښه کار نه وي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. ایرانیان خپل نوی جمهور رئیس ټاکه. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو په څلورو کاندیدانو کې دوه مخکښ دي، حسن روحانی او ابراهیم رئیسی. ولسمشر روحانی د خپل جمهوری ریاست په څلورو کلونو کې خپل هیواد له انزوا څخه وویست او د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره یې د هیواد د اټومي پروګرام د قابو کولو په بدل کې اقتصادي بندیزونه کم کړه. خو امریکا په ایران باندې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
تهران د امریکا لخوا په هغو خلکو چې د ایران د راکټي پروګرام سره اړیکې لري د تازه بندیزونو په لګولو انتقاد کړی دی. متحده ایالات د چهارشنبه په ورځ چې د ایران د انتخاباتي کمپاین آخره ورځ وه، د ایران په دوو دفاعي چارواکو، یو ایرانی شرکت، یو چینایي وګړي او دریو چینایي ادارو اقتصادي بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو د لګولو هدف د ایران له راکټي پروګرام د دوی ملاتړ ښودل شوی دی. واشنگتن ویلی چې له ایران سره د اتومي تړون په اساس به لری شوي بندیزونه په عادي حالت پاتې وي. بلخوا د ایران په ټاکنو کې اکثره کمپاینونه په اقتصاد باندې متمرکز وو او ایرانیان د انتخاباتو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
ما تو شرایط بسیار سختی،
زموږ وضعیت ستونزمن دی. سیاستوال یوازې ارقام ورکوي او وایي چې زموږ اقتصاد مخ په ودې دی، خو موږ داسې شی په خپل ورځني ژوند کې نه وینو. یوازې شمیرې دي، حقیقت نشته.
ما تو سطح زندگی مردم همچین رشدی رو نمیبینیم.
این سه چهار سال اخیر که حالا برجام
دا جمهور رئیس روحانی د واکمنۍ آد ایران د اتومي معاملی نه وروسته اقتصادي وضعیت ښه شوی دی. موږ هیله لرو چې راتلونکی جمهور رئیس چې ښایي بیا روحانی وي وضعیت نور هم بهتره
کړي.
د ایران په انتخاباتو کې سکال یوازې شپږو کاندیدانو ته د سیالۍ اجازه ورکړ شوې ده. دوه مخکښ کاندیدان محافظه کار ابراهیم رئیسی او بل منځلاری دینی عالم حسن روحانی دي. غیر رسمي نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر روحانی مخکښ دی.
خلکو، ما هغه ژمنې چې څلور کاله مخکې مې کړې وې پوره کړې. که ځینې مې نه وي بشپړې کړې، دا ځکه چې په پوره کولو کې زما مخه نیول شوې وه.
خو د 12.5% بیکاری سره روحانی په انتخاباتو کې د ستونزو سره مخ دی. دا د هغه سیالانو ته فرصت ورکړی چې په بېوزلو او د میلیونونو کارموندنو ژمنو ته پاملرنه وکړي. خو روحانی له خلکو غوښتي چې د زغم نه کار واخلي. ښاغلی روحانی د جمعې ورځې انتخابات د سترې خپلواکۍ او د فشار ترمنځ یو انتخاب وښوده او ژمنه یې وکړه چې پاتې بندیزونه به هم له منځه یوسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
افغان حکومت د صادراتو د ډیروالي او داخلي تولیداتو د درشت په خاطر د صادراتو لپاره ملي ستراتیژي جوړوي. د صادراتو ملي ستراتیژي د څرنګوالي په هکله زموږ همکاري د سوداګرۍ د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، زموږ دغه توازن د وارداتو صادراتو نه دی برابر، او یو خو په دغه افغانستان کې چې بدبختانه 40 کاله جنګ جریان لري، داخلي تولیداتو دومره رشد نه دی کړی هغه شان چې لازم وه. زیربنا نه دي جوړې شوي، د ځمکو توزیع نشته دی، برق هم دغه لوی مشکل دی. د امنیت ستونزې سره هغه زیربناوي چې د یو تولید دپاره ډېر ضرور دي هغه نه دي، نو په دغه خاطر باندې زمونږ د تولید یا د صادراتو د وارداتو هغه کچه چې ده دا متوازنه نه ده، چې دا یو ډېر ښه حالت نه دی په اقتصادي لحاظ باندې. د دې کار دپاره دولت یا شورا یعنی اقتصادي چې صادرات تشویق شي او یو ملي برنامه او یو ملي ستراتیژي د دې لپاره تشویق کړو. دا وزارت تجارت ته هدایت ورکړو چې هغه ستونزې چې د صادراتو په وړاندې باندې پرتې دي د اتاق تجارت سره مشخصې کړي او د هغې د حل لارې راوباسي.
په دې حال کې چې افغانستان یو صادراتي او مصرفي هیواد دی، د بل پلوه رغیدلې زیربناوې موږ نه لرو په افغانستان کې، ملي ستراتیژي به څنګه مرسته وکړي چې د وارداتو او صادراتو انډول برابر کړي؟ د ستونزو ته په کتو یعنی کومک به وکړي؟ برخه
تر یو اندازې پورې کومک کولی شي. داسې هم نه ده چې زمینه مساعده نه ده. دا اوس موږ د داخلي تولید دپاره مالیاتی حمایه لرو دقیقه قانون د مالیات چې جوړیږي دوی حمایه کیږي پاره کې تعرفه حمایوي لرو د شورا علی اقتصادي په فیصله کې ټول داخلي تولیدات چې دي تقریبا دغه خام مواد چې موږ راوړو هغه 1% دی محصول ماشینری چې د څو کفرزن په زراعت کې سرمایه گذاری کوي ټول ماشینری ټول مسلزمکا دا ټول شیان ورته دولت په مفت ورکوي یا فرزن په کومک باندې ورکوي د ماشینری پیسې نه اخیستل کیږي یو څه کومک شاید وکړي چې آهسته آهسته زمونږ کدونه وکولای شو چې دغه 3% نه خپل صادرات 5% ته بیا 10% ته ارتقا ورکو دا به دغه دا به مهمه خبره اما دا دقیقه خبره ده چې زیربناوي نشته دی ستونزې شته دی مګر دیم چې موږ مقایسه وکړو هغه جنس چې موږ د خارج نه راوړو دلته د داخلي تولید زموږ ډېر زیات قیمته دی مسلکي کارګران نه لرو پنی مسایل هم نشته دی دا ټول هغه څه دي چې موږ کارګر د خارج نه راوړو نو دا ټول هغه مشکلات او ناخوالې دي چې د داخلي تولیداتو مخې ډب کړی ده
بله الکوزین صاحب د افغانستان صادراتو لپاره د ملي ستراتیژي جوړول به داخلي تولیداتو رشد لپاره څومره کومک وکړي او همدارنګه په ملي اقتصاد به تاثیر څه ګوري
بله او زه فکر کوم چې بل برخه دغه ستراتیژي دا ده چې موږ د مارکیټینګ لپاره کار وکړو او په جهان کې او د خپل بازار او د خپل د بل مسالې د سټانډرډ مسالې د کوالټي مسالې د بسته‌بندۍ مسالې چې په دې ارتباط باندې به دولت او سکتور خصوصي مشترکاً حل ځل کې زمونږ وسنۍ تولید بدبختانه معیاري نه دی او موږ مجبور یو چې هغه بینالمللي سټانډرډونه په نظر کې ونی شو په دغه ستراتیژي کې دغه شیان هم په نظر کې نیول شوی د سرخانو جوړول دي د زیربناو جوړول دي زه په دې باور یم چې چیرته په قرار قرار دا کار هوشي چې تر اوسه پورې متاسفانه نه دی شوی کدا کار وشي دا زمونږ په عمومي صادراتو باندې بیخي مثبت تاثیر کوي او یو اسکیږي واردات هم په صادراتو باندې داخلي تولید تشویقيږي داخلي تولید من کوشش وکړو چې دولت داسې زمينه مساعده شي چې زمونږ تولید ارزانه تمام شي په مصرف باندې او کچیرته دا کار عملی شي زه په دې باور یم چې زمونږ صادرات زمونږ د میوو طبيواله زمونږ د تولیداتو طبيواله هغه با په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري نو تبنم داخلي تولید په تاګه رسول کیږي او ځای ورورو د وارداتو په ځای باندې با صادرات اضافه شي
ډیر مننه له کوزه صاحب ژوند دی اوس
ډیر شکر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د پکتیکا ولایت عام روغتیا ریاست مسؤلینو په دې ولایت کې د رسنیو له استازو سره د پولیو د واکسین د تطبیق په هدف ګډه غونډه تر سره کړې زموږ خبريال عبدالمالک شفق دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپورټ یې
د پکتیکا ولایت روغتیایي چارواکو د روغتیا په برخه کې د همکارو موسسو مسؤلینو د دې ولایت تر رسنیو له استازو سره د پولیو واکسین د ښه تطبیق په موخه ګډه غونډه تر سره کړه دوی د پولیو په برخه کې د ورستیو لاسته راوړنو او مشکلاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او په دې ډګر کې د خبریالانو کړنې وستایلې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولیګل ویل په روان عمومي کمپاین کې د ګومل ولسوالۍ په زیاتره او د اومني ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د یو لړ امنیتي ستونزو لقبل د پولیو واکسین نه تطبیق کیږي نو مولوی همدارز ویل چې ډیر ژر به له عمومي کمپاین وروسته په یادو سیمو کې هم بیرته واکسین تطبیق شي
پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ان شاء الله دغه کمپاین جریان لري دوه ولسوالیو کې اوس مشکلات په اساس باندې چې هم مزه ډیر راسه کوو کوشش کوو چې هغه هم تطبیق شي تقریبا یو اویا فیصد مشکلات مزه د ګوملي ولسوالۍ کې لرو او څه محدود مشکلات مزه د اومني ولسوالۍ کې لرو نور په ټولو پکتیکا کې دغه کمپاین جریان لري
په پکتیکا کې د غرغش تلویزیون سیمه ایز خبريال جمال الدین الهام دا ډول ناستې اړینې ګڼي او زیاتوي چې رسنۍ د عامه پوهاوي په برخه کې ښه رول درلودلی شي نو مړی وایي
دغه سناستي لکه د نن سي په پکتیکا کې د مطبوعاتو سره د واکسینو د برخې د مسولینو له طرفه وسولې ډيري مهمه ډيري اثرناک دي دا میډیا د سي د پکتیکا ګوټ ګوټ ته به کپسمایزه کچي او کپملي کچي کپنړیواله کچه باندې د نړۍ او د پکتیکا او د ټول هیواد ګوټ ګوټ ته د امه په هواي د واکسین په باره کې رسولای سي
یو بل خبریال خیرالدین زکی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې و وایي چې موږ باید د پولیو اړوند ځینې پیغامونه د خپل مسؤلیت له مخې د بیلابیلو خپرونو له لارې له رسنیو څخه خپاره کړو تر څو ټول خلک د واکسین په ارزښت پوه شي او له نه تطبیق څخه یې ډډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.